دي. د دغه ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا اور له تیرو څلور ورځو راهیسې په ډولۍ خوړ سیمه کې بل و، خو د دوی په خبره د وچناو لویې دیرې او مارانو ډب کلیو ته هم رسیدلی دی. دوی وایي که څه هم د اور شدت کنټرول سوی، خو په خبره یې لا هم په بشپړ ډول مهار سوی نه دی. د نړۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي او قومي مشر عبدالرحیم سالارزي د پنجشنبې په ورځ د زمري په شپاړسمه ازادي راډیو ته وویل
کم شوی دی، اولس هم همکار دی، مجاهدین او حکومت هم همکار دی، انشاءالله هڅې روانې دي چې اور بهر کړي. زمونږ غوښتنه دا ده چې د دې دپاره تدابیر ونیسي په ولسوالو کې، د دې دپاره عملاً د دې اور وژنې کارمندان ورکړی شي چې عملاً دلته موجود وي، او په وخت ضرورت کې دا زمونږ شتمني ده، زمونږ سرمایه ده چې دغه زمونږ نه ضایع نه شي او زمونږ آینده نسلونو ته دغه سرمایه سالم او کالم پاتې شي.
د دغې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالستار ایوبی بیا په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ ولسوالۍ مربوط د ډولۍ درې د لوی ډیرې او د باړۍ ترمنځ او همچنان د مارانو ډب ترمنځ ځنګل اور اخیستی و، لوی پیمانه ځنګل سوی دی. قومونه دا په اتفاقي شکل باندې ورغلي وو او اور په مهارولو کې کوشش کړی دی.
که څه هم په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي مسؤلینو د راپور تر خپرېدو د دې اورلګیدنې اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د نړۍ ولسوالۍ ولسوال امین الله شهاب ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي د اور چې دلیل یې مشخص نه دی، 12 هکتاره ځنګلونه سوځولي او له منځه وړي دي. د یادونې ده چې نږدې 3 میاشتې مخکې د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې هم ځنګلونو اور اخیستی و چې یوه برخه دا ځنګلونه یې سوځولي وو. تر دې وړاندې په تیرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګیدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو ځلو بیرته کابو سوي دي چې ډیره برخه دا ځنګلونه یې زیانمن کړي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډیر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډیره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کرملن یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا وروسته له هغه چې د روسیې مشر په مسکو کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د اوکراین د درې کرلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړې چې ګټورې او رغنده وستایل شوې. د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار یوری اوشاکوف د پنجشنبې په ورځ وویل چې د غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی او دواړه اړخونه لا د مخه د اصولو له مخې د غونډې د ځای په اړه موافقې ته رسیدلی دي. د روسیې دولتي خبري آژانسونو د اوشاکوف له قوله ویلي چې د امریکایي لوري په وړاندیز په راتلونکو ورځو کې د دوه اړخیزې سرمشریزې د ترسره کولو لپاره په اصولو کې موافقه شوې. که چیرې پوتین او ټرمپ سره وګوري، نو دا به د 2020 کال په جون کې په جنیوا کې د پوتین او د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن له لیدنې وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ غونډه وي. په جنیوا کې تر دغې غونډې تقریبا یو کال وروسته د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې هغه وخت خرابې شوې کله چې روسیې د 2020 کال په فبروري کې په اوکراین خپل بشپړ برید پیل کړ. ولسمشر ټرمپ د اوشاکوف له دغو څرګندونو یو ورځ مخکې ویلي وو چې د امریکا د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف او پوتین ترمنځ غونډې ډیر پرمختګ کړی او زیاته کړه چې هغه ممکن ډیر ژر له پوتین سره وویني. ټرمپ وروسته له دې چې ویان دی یې تایید کړه چې هغه د پوتین سره په اوکراین کې د جګړې په اړه خبرو لپاره آماده دی وویل ښه چانس شته چې ډیر ژر به یوه غونډه وشي. کله چې وپوښتل شو چې آیا پوتین د غونډې په بدل کې کوم وړاندیز کړی، ټرمپ هیڅ توضیحات ورنه کړل، یوازې دا یې وویل چې موږ نن ډېرې ګټورې خبرې اترې درلودې. سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د ټرمپ له دغو څرګندونو مخکې د هغه ویان د کارولین لویت په یو بیان کې وویل چې روسانو د ولسمشر ټرمپ سره د لیدنې لپاره لیوالتیا څرګنده کړه او ولسمشر ټرمپ د ولسمشر پوتین او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دواړو سره د لیدنې لپاره چمتو دی. د اروپایي اتحادیې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې د آزادې اروپا راډیو آزادي راډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې د ټرمپ او پوتین غونډه د جوړېدو په حال کې ده. پښتنه دا ده چې آیا زلنسکی به په دې خبرو اترو کې برخه واخلي او کنه. نیویارک ټایمز او سی این این د با خبره سرچینو په حواله ریپورت ورکړی دی چې ترامپ پلان لري چې راتلونکي اونۍ له پوتین سره کینی او بیا غواړي له پوتین او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکی سره درې اړخیزه غونډه وکړي. که څه هم د غونډې د ځای په اکله معلومات نشته، خو پوتین د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د متحدو عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وکتل او ځینو رسنیو د سرچینو په حواله ویلي چې امکان لري د پوتین او ترامپ غونډه په اماراتو کې وشي. ترامپ د پنجشنبه په ورځ وویل چې پوتین دې ته اړتیا نه لري چې له ده سره د لیدنې لپاره باید موافقه وکړي چې د زلنسکي سره به ګوري. د نړیوال بحران ګروپ په تحقیقاتي مرکز کې د اوکراین شنونکي لوسیان کیم د آزادی اروپا راډیو آزادی راډیو ته وویل چې پوتین د زلنسکي سره د لیدنې لپاره زړه نازړه دی، مګر نه غواړي چې ترامپ سره د لیدنې فرصت له لاسه ورکړي. کیم وویل موږ باید پوه شو چې د شخړې د حل لپاره د پوتین نظر د ترامپ یا زلنسکي څخه ډیر توپیر لري. پوتین هڅه کوي چې د روسیې او متحدو ایالاتو ترمنځ د خرابو اړیکو د رغولو لپاره د خپلې څرګندې هیلې او د اوکراین د لاندې کولو لپاره د خپلو دوامدارو زیانونو ترمنځ یو موازنه وساتي. پوتین د 2022 کال په فبروري کې په اوکراین باندې په بشپړ یرغل سره د 1945 کال راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پیل کړه.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې نن سبا په مختلفو ولایتونو کې میوه پخې شوې دي، بازارونه سړه دي، حل راځي ده چې بڼوال او سوداګر تاوان ونه کړي. ځینې خلک وایي چې یو لار دا ده چې سړی خونی زیات شي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې برېښنا کمه ده، همدا سړی خونی حل لار کېدای شي. دا پښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د کرنې له متخصص هدایت الله عمر خیل څخه کړی ده.
پوست میغو تولید په افغانستان کې ډیر سوای ده، نو دې ته په کار ده چې سمه تګلار ورته جوړ شي. اصلا داسې ده چې موږ دوه بخش د هغه لرو، د میوو په ارتباط یو هغه تولیدي بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څور سره وسی. ډیر عوامل دي، یو سړی خونی یو جز دغه کار ده. سړی خونی بالکل یو لار د حل، یو ډیره مهمه لار د حل ده، خو مشکل دلته ده چې باید پوس سره کم سړی خونی ورته په کار دی. دا د سړو خونو کوم په اصطلاح موضوع چې ده په افغانستان کې دغه څه ده چې هر سړی د سړو خونو تقاضا لري، خاصن نه پیږي، اکثریت معلومات شاید ونه لري چې کوم رقم سړی خونی مونږ ورته په کار دی. نو هغه په څو بخشو تقسیمیږي، نو کوایا چې اوس په تفصیل سره تاسو وایم.
مهرباني مهرباني
چې سړی خونی په ټوله کې په درې بخشو تقسیمیږي یا حتی په څلورو تقسیمایي. یو خو دغه عادي ځایونه چې موږ په کلیو کې لرو چې هغه د سیوري خواته کوټې جوړیږي، چې هغه هم یو نوی د سړو خونه ویلای شو، یا په دې وروسته کې وزارت زراعت مخکې یا څو کاله مخکې جوړې کړې دي چې هغه عادي چې هیڅ کوم انرژي پکې استفاده شوی نه ده. دویم هغه سړی خونی دي چې صرف یو سړه هوا تولیدي یا ماشینري پکې کارول شوی ده. او دریم نوی هغه دي چې هغه کنټرول په سلا ای سی دی یا ایر کنډیشن مونږ ورته چې هغه درجه د حرارت کنټرولوي، یعنی په دې معنا چې هغه ثابته درجه باندې ساتي. او څلورم نوای چې دا هغه څه ډیره مهمه د افغانستان د اکثره میوه لپاره، خصوصا هغه میوه چې ډیر وخت لپاره ساتو، هغه موږ کنټرول اتموسفیر یا په سلا هغه سړی خونی وای چې په هغه کې غلظت اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ موږ کنټرولو. نو په دې مورد کې باید کافي خلکو ته په هوای وسی چې کوم نو سړی خونی بنګ ته په کار دی. ګرچه په روسي کې چې دا وزارت کوم شای جوړ کړی دی، ما په ان خو هغه اسنه د کار نه دی. مونږ هغه ته نسو ویلای چې مونږ دا یو سړی خونه ده، خو یو خونه ده منتها په عادي شکل باندې جوړه شوی ده. په دې هدف ته ما په ټوله کې دا ده چې مونږ چې اوس کو ګورو چې افغانستان ته له ټولو دنیا نه اوس میوې را روان دي، او خصوصا د همسایه مملکتونو چې هغه په ډېر ښه طریقه هغوی ساتلې دي، هغه ټول شان مدر نظر نیولې دي. نو هغوی سره مونږ باید که غواړو چې ورسره په اصطلاح د هغوی سره رقابت وکړو، باید مدرنه سړی خونی په افغانستان کې جوړ شي چې دې ته یو اساسي او دقیق کار پکار ده.
که سړی خونی نه وي لکه انګور چې ځینې په کنګینه کې ساتي د نورو میوه لپاره د خوندیتوب دغه ساده لارې شته.
میوه په دوا په دوا په دوا ټیپو ویشل کیږي په زراعت کې. یو هغه میوه دي چې روسته لشکولو هغه د پخوالي په اصطلاح صلاحیت لري چې هغه پخی سي، لکه فرض مثال مڼی، لکه فرض مثال مونږ دا لکه آم، لکه کیلی، یا چې په افغانستان فکر چې ستامله، یا فرض مثال ناک دی په افغانستان کې، یا فرض مثال آلو دی په افغانستان کې، دا یو بخشته میوه ده او یو هغه میوه دي چې هغه وروسته لشکول نه یا وروسته راټولول نه امکانات دي نه لري چې هغه پخی سي، لکه فرض مثال انګور، مونږ لکه ګیلاس، لکه زردالو، لکه انار. نو هدف په ټوله کې دا نه چې لدی دا باید مونږ پوس ولې پدې ک بعضی لارې هسته. یا انګور خو معلوم داره چې هغه د کنګینو خو ډېره سابقه هغه ده او اغلب ان چې ډېره کامیابه اوس نه ده تر څو چې معلومات لرم هغه سابقه می تو ده، اما موږ وچوای چې هغه خو ټول ته معلومه ده چې کیدای شي په موږ وچو یا فرض مثال بعضی میوه، اما که په رقابت مد نظر ونیسو په اوسنۍ نړۍ کې دغه میتودونه چې په افغانستان کې بدون د سړې خون نه استفاده کیږي ډېر کامیاب نه دي متاسفانه. او هغه موږ نو ولای زه خپل می اسان د غنه نو غواړم چې خلکو ته دوام چې تاسو له دغه میتود استفاده وکړئ. خو په هر صورت کې د 12 هفتې 3 هفتې 4 هفتې هغه یو شکل ده، اما په ټوله کې په هر صورت باید گرچه خوشبختانه اوس خلک دیتا ارسوی دی او همچنان دیتا راغلی دی چې اوس سړی خونه ځتی په جوړی سي ځتی مونږ اوس هغه وخت تیر ده چې مونږ په سابقه می تو دوبانه کار وکړو. هدف مې په ټوله کې دا ده چې مونږ نوس کولای چې ځتی مارکیټ ته شای ارزکو کې ارزکوم قیمت ډیر ارزان وي او هغه دی مونږ مصارف په اکثره نه پوره کوي. نو په کار ده چې اوس غواړو چې میوي وساتونو 100% باید په سړو خونو باندې کار
روسی. عمر خیل صاحب که څام تاسو ټینګار کوي سړی خونی حل لار ده، لیکن ځینې عام دودونه هم عام سی ویني دي لکه د کنګنیش ته څه اشاره وکړه، یا مثلا د افغانستان په شمال کې خټکی چې هغه خټکی چې کلک پوست لري خلګې په کوټو کې راځوړندوي تر وې مودې ساتي مخکې تر دې چې د برق په افغانستان کې عام شي او خلکو ته برښنا ورسي. آیا د سي نوري لاري معقتی لاري هم شته او معاصر کېدای شي؟
بالکل اغلار خسته. خو هدف ما پټوله کې دار چې هدف مې پټوله کې دار چې دا ذهنیت باید موږ خلکو ته تسي ورکو چې کوواړو چې رقابت وکړو، کوواړو چې او ښه عاید واخلو، نو 100% باید په سړو خونو باندې اعتکاف وکړو. اما د تاسو د خبرې په تایید ستا بعضی انواع په افغانستان کې ستا چې هغه په جنس پورې تړاو لري، لکه مثلا تاسو مثال د شمال د خټکی ویلې، په شمال کې یو نو خټکی ده چ هغه په ډیر وخت ساتل کیږي، اما هغه په ناوه پورې تړاو لري. که فرض مثال دا وسنی نه وخټه کی چې مونږ را مثال وای چې دا اوس په کابل کې الحمدلله زه ته ډیر سوي دي، نو یوازینی طریقه دا ده چې یا وچ سی او یا په خمی تو سره په سړو خوري کې وساتل سي. که مونږ په غزاړه سیستم وساتو نو شاید نتیجه ښه نه وي. یا فرض مثال دا اوس ګلاس دي، دا څوک مو دمخ کې دي ګلاس فصل خلاص، اما اتر اوس هم لا هم خلکو په سړو خوري کې ساتلی چې ډیر ښه. یعنی مطلب هدف پټوله کې دا نه چې سړه خونه اوس ډیر یو قوي ټکنالوژي نه ده چې موږ اوس په تورته په اصطلاح هغه سو ولې پدې چې زه نمونې مثال لرم. د کوم مثال کېدای شي چې دا مصارف ولري د کې شک نشته، اما تاثیرات زخت ډیر دي. لکه بعضی کسان اوس وړې سړې خونې جوړې کړې دي چې دلمر له اورګانو استفاده کوي، دلمر له انرژي استفاده کوي، دا ډیر عام سوي دي او الحمدلله په عامیدو دي چې دا ډیر مهمه ده. سکه زه شاید دې مې چې سیستم دې د پېسلام ګورته د سړې زنجیره وایي، د سړو زنجیره وایي چې هغه سیستم کې دا میوه داخليږي. مثلا په میدان وردګو کې هیڅ کله هم یخچالي موټر نه و، سکالي زردالو ته یخچالي موټر راغلی دی الحمدلله چې دا خو پیشرفت ده. نو زه کوشش دا کوم چې خلکو ته دا باید ذهنیت ورکړ سي، یا څوک چې مسولین دي چې سړو خونو باندې باید حتما کار وسی. او که دا کفر مثال مونږه پارتي سوپر مخکيني میتو د یاد کنګینه یا کومبل، زه فکر کوم دا به د لار د حل نه وي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطاف سره.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مرستیال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري، له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې دوایمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده، او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده و، له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول، خصوصا د لومړی او دویم جهانی جګړې نه را پدې خو، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې د سویل شوې دي چې هغه حقوق، یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه وستلو، د ته ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي، او د ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ور باندې بحث شوی، خصوصا په 13مه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښه ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي، هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظ، ولې دا په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوت بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، د ته څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی در د سر نسي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي.
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د ته ورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتی، قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخ وي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلی. هغه یو نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کیږي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسون نه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي، طبعا له وطن نه لرې کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو تا درناوی پکار ده. زمونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، به داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوال لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لږ عمره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډیر احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک له دې معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاکله بیا غته ورتلل؟
ګورې دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه د احساساتي تصامیمو له وجه نه او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران د ترکیه او په دې لارو باندې چې بیودات بیخي ډیر دي غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شمه نو د ما ژوند به جوړ وي یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په پای مملکتونو کې هغه مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې ډیر اوچت اوچت مصارف کوي ډیر زیات د شیخ کار کوي چې موږ ډیر آرام یو داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسائل هم ډیر مهمه دي چې دوی په اړه کې معلومات ولري مطالعه ولري د دې ترڅنګ د سختیونه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي بیا د موسم مسله هم د ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانه دي معمولا د دسمبر او جنوري د میاشتو کې چې دوی د فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحت وي پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي ولاره ډیر بیودات لا هم زیاتیږي نو په دې کې د یخ له وجې نه ډیر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چیرته اقتصادي ستونزې لري بیا د په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چیرته ورځي هم معمولا دوی بیا که کوم هغه هیواد ته ورځي بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي ځکه بله لاره خو شته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي د دروغو تذکرې جوړوي. داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یوه ښه نتیجه نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که بهر ته سړی لاړ شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورې یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې د قانون نه بېخبري عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذه کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه باخبره کړي ځان مطالعه یې کړي او ځان پرې حاکمه کړي. اوس نو که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی اوسي دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بېخبري عذر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي خلک با خبره کی له قوانینو ترڅو مسائل مخاوني ولشي.
او کچری دا وضعیت هم د سې دوام وکړ که څنګه تاسو په خبره کې روخانه ټول سي دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کیدا دا مصارف چې دوی په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبرې له وجې په پیږي نه یا ځان نه پوي دا څومره سنگین تمامیدلی سي دا وضعیت کم د سې دوام وکړي.
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید موږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یا وه د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېر یې غیر قانوني ووتله او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق یې کړي او ورته متوجه اوسي ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خاط شوي نه دي. صحیح ده د یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي اوسي ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا کوزی هم په دې طریقو باندې چې زی لکه وس چې اکثر افغانان وزی د غلطه ده غیر قانوني قانوني لارښته دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړی چې بهر لار شي. یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري، قانوني لارې ځانته پریخي دي په دې کې چې مثلا سره کم لار شي. د دوی په کورنۍ پورې مربوط ده، خدای مو کړه کم غمیزه رامنځته کیږي نو بیا اول قرباني خو انده په خپل کسان دي او بیا کورنۍ دي. چې موږ په تاسو هاو په سل هاو مثالونه لرو د دې قضایا او چې بیا هغه وخت کې پښیمانی هیڅ ځای نه لري.
بله مس باسه تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک دی او مملکت په اکله معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولای شي، په دې اکله مو روحانه خبرې وکړلې. کړه سو دې ته د سفر ګټو ته ک یو څوک مخکې د سفر وکي هر څه سنجوي التم قانون مراد کوي په قانوني لاروځي د سفر کول ګټې څه دي په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټې لري، ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملی توګه زی د ګټه ډیره زیاته ده. نوې فرهنګ نزد کړه کوي، نوې شیان ویني، هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي، ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروف دي په کارو کې په ژوند کې خپل په چارو کې، هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي ذهنیت تغییر شي. تر ډیره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده، البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډیری ګټې دي، شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې د دې ځمکه باندې وګرځئ، په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه تر ټولو مهمه، د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي. له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. او نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډېر رولانډه شوې ده، او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډېر زیات سفر کوي، د نورو دنیا د سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل.
بله مس باسه سره دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل. خپل هم لږو کسانو څخه یاستو چې ډېر مسافر کړی ده، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تیر کړې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي، ځینې کسان داسې دلسوي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي. څه کول پکار دي؟ څه رقم دوستان وټاکل سي؟ څنګه ځان له نوې محیط سره عیار کړي؟ څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډیر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهی ته. د ناپوهی له وجهې نه د توقع ډیر لوړیږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپل څه چې توقع لري هغه ترلاسه نه کړي، نو هغه د خپل ډیپریشن داندې راځي. دا یو طرف دی قضیه ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له بل هیواد نورو هیوادو ته راځي، هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر څوک چې وسی زکه افغانستان کې تیګه، خاوره، هوا، سرک، موټر، خلک، ودانه، هر څه خپل دی، هر څه ته د خپل احساس کوي، دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپل یو د ډیپریشن مرحله نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی آسان تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي، تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټ شي. د دې تر څنګ د خپلوانو، د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي. ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي، دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لري کیزان، چې دا ډېر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شوي ډېرو سره، او هغه خلک انزوا کې پاتې شوي دي. نو افغانانو سره راټولېدل، ناسته ولاړه، اړیکې، دا ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده، ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشی یا دلته ځان عیار کی ژوند خوشبندو کی، نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې تر څنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده، اگر چې په فرهنګ کې ک امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، موږ چې فرهنګ بولو د کلته د قانون دلته دومره نافذ ده چې د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یوه برنامې پر بنسټ باندې کېږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي، او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه یي چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی د دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپله ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیات مننه مصبا صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه ګوروده.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبرې وشولې. موږ سره میلمه و د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستيال عبدالسبحان مصبا.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نن په یو کورنۍ کې د خځو پاکونو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی عبدالقادر افغان، نوموړي د بشري حقوقو په برخه کې ګڼې لیکنې کړې دي. په پایل کې خرغ لاستورته وایو.
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
په پایل کې درته وایي چې په یو کورنۍ کې د میرمنو حق څه کېدلی شي.
دا کورنۍ جوړښت چې ده خپل یو نظام ده کنه،
چې ژوند تم چې وګوري نه ژبه لري، نه خبره کولی شي، نه عقل لري، ولې یو اصول لري. د ملکي حقوق معلوم دي، د عسکرې معلوم دي، د نورې معلوم دي. په کورنۍ کې همداسې ده، وخت چې څوک کورنۍ تشکیلوي ښځې حقوق معلوم دي، د نارینه معلوم دي. خو مشکل په دې کې ده چې څوک ورته ورکي او په کوم اصول باندې ورته ورکي. یو مدون حقوق دي چې په ټولنه کې اساسي قانون نه نیولې تر فارغ قوانینو پورې حقوق کې تعریف کیږي. بل شهري نظام د شریعت په اساس باندې حقوق پکې تعریف شوی دي. مشکل پدې کې ده چې دلته ټولنه مرسالاره ټولنه ده، نه په مدني اصول کې هغه حقوق خسته ورکړل شوی دي او نه په شهري اصول باندې دا حقوق ورکړل شوی دي. اساسي ستونزه دلته دا ده چې ټولنه ستونزه لري، ټولنه اصلاح نه ده.
تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې د مونږ او تاسو ټولنه اصلاح نه ده؟ مونږ اکثره کسان لرو چې دوی تحصیل کړی ده، کله چې د باندې له کور نه دوی خلک ویني، نو دا ډېر یو داسې انسان معلومیږي چې په هر څه باندې پوه ده او هر حقوق په نظر کې نیسي. د خلکو حقوق هم پیژني، خپل هم په کورنۍ کې حقوق. مګر کله چې کور ته سر دننه کړي، همدغه چې دغه ډېر درس ویلی، ډېر په حقوقو باندې پوهیږي، په خپل کور کې حقوق د میرمنو د پښو لاندې کوي. دغو مسایلو علت تاسو څه ګڼئ؟ تاسو یو ویل اسلام مرد سالاره ټول
نه، وخت چې د کورنۍ مشر وای، کورنۍ کې د کورنۍ اخلاقي نظام داسې ده چې ستا لور او ستا زوی د ستا خبرو ته غوږ نه نیسي، د ستا حرکاتو ته ګوري، د مور او پلار حرکات ګوري، د مغه مور پلار د حرکاتو نه تقلید کوي. اول خو ماشوم ژبه نه لري کنه، هغه خو خبر ونه پوهیږي چې ټول شی باندې پوه شي، ولې هغه ګوري چې دغه د مور او د پلار حرکاتو تقلید کوي. بالاخره دغه کوي. وخت چې پلار او مور په هغه اصولو باندې سنبال نه وي، دغه ماشومان به همدغسې روغ دي، ټولنې ته وړ نه کیږي، هغه سالمه کورنۍ نشي جوړولی او سالمه ټولنه بالاخره نتیجه کې نه رامنځته کیږي.
بله، تاسو تر یو حد اشاره وکړه چې کله په کورنۍ کې حقوق په نظر کې نه نیول کیږي نو هغه بیا یو سالمه کورنۍ نسی جوړېدلی. دا راته وایي هغه کسان چې په کور کې ښځو ته هغه څه په پام کې نه نیول کیږي، نه ورکول کیږي چې هغه د حقوق قانوني او شرعي حق دی. د دغه کورنۍ وضعیت راته تشریح کړئ چې دا څه رقم یو کورنۍ په داخل کې.
دا ناسالمه کورنۍ، دا روغ دي کورنۍ دي، دا مریض کورنۍ دي. اوس به د شاري باس وکړو کنه، مخکې مې چې هغه شل کلن نظام کې هم د دیموکراسي لاف یو چیغې ډېرې وهلې، ولې د نورو دپاره خپل ځان دپاره نه وې؟ کنه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې سره کالي مینځلي دي، پخلی ورسره کړی ده، جیران دی ورسره چلولې ده، ټول کار کې په کورنۍ کې برخه اخیستې ده. دا اوس حضره د یوه ملا نه پوښتنه وکړي چې ته که ښځه دې غواړي چې پیرکي وکړي، ته ورته د اقل دغه کوړه ورته نه شي اورولی، دا کچالوان او کدوه او یا دا ترکاري ګندنه پکې اورولی خوشي کومه ځل دې په عمر کې دغه یو ځل دا کار کړی ده؟ نه دی کړی، نه کوي. په ذهن کې هم دا موضوع نه راڅرخېږي چې داسې یو احساس ځان ته ورکړي چې دا ښځه زما په بندې حق لري چې زه دا کار وسه کوم. ښځه به مریض وي، ناروغه به وي، خو د ده نه پخلی غواړي، د نه ډوډۍ غواړي، کنه دا یې حق نه ده. په شرعي اصولو باندې ښځې یو حق همدغه ده چې دا مکلفه نه ده چې دغه ماشوم ته تشویده ورکړي، دغه مکلفیت نه ده. ښځه حق لري چې کور ولري، ځان ته کور ولري، اما دا دغه نه ده. مشکل په دې کې ده چې تعلیمي اړخ هم نه لري، دا تربیتي اړخ لري، او موږ په دې کې تربیه شوي نه یاستو، د تربیې مشکل لرو. تربیه مسالمه نه ده، تربیه چې سالمه نه وه تعلیم هم پکې مایو به راځي.
بله، په داسې کورنیو کې مېرمنې څومره تر فشار لاندې چې هغه په دې پوهېږي چې دغه زما حق دی، مګر د کورنیو د نارینه له خوا نه ورکول کېږي، دلته مېرمنې څومره له رواني اړخه مړاوي کېږي؟
یقینا همدغه ده. مثلا زه ښځه پېژنم چې دا اوه سا زره په ننۍ ارزښت ښځه تقریبا لس میلیونه میراث لري، لس میلیونه سل لکه افغانۍ. اما دا محتاج دته دا چې میړی دته یو پاکټ پر سمول راوړي کرای نه وړي، هغه کمری زی زوی ته محتاج دی چې زوی دته یو ګلاس اوبه ورکې کني ورکې، یو پاکټ میوه ورته راوړي کني راوړي. درال چې کدی ته خپل حقوق ورکړي شي، دا میلیونر ده، لاس میلیون افغاني چې ولري خو میلیونر شو کنه، اما څوک نه ورته ورکې.
د دې ښځې وضعیت څه رقم ده؟ څومره مایوسه ده؟ څومره نه امید ده؟
د میړی د فشار لاندې ده، د زوی د فشار لاندې ده. ولی په خاري ټولنه کې مثلا تفریق مسائل ډیر کمی، دا چې مالی اړخ قوي ده، مالی مسؤلیت لري، مالی مسؤلیت. کابل میشي ولور نقد نه اخلي، 50 لکه شپته لکه یو کور په ولور کې هلته ورته لیکي په نکاح خط کې، نو دا سړی بیا مجبوري دی طلاق هم نه ورکړي، په خاطر دې چې کدا ته طلاق ورکړي خدا باید دغه حقوق چې ورته منلي دي، دا پیسې چې ورته منلي، دا مهر باید ورته ورکړي. نو بینان که ښه ده او که بده دغه سره گزاره کوي، اما په کلیوالي په ژوند کې چون هغه مسؤلیت ورته نشته دی، یو سړی ته ګوري په یو کال کې 2000 ودونه کې 2000 طلاق ورکي.
اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې په کور ناستې دي، وظیفه نه لري، دغه ځای کورنۍ کې ژوند څومره تریخ سوی، مثلا په خو به دوی معاش راوړ، مصرفاوه به ادي، اقل خود کفاوي، مګر اوس هغه څه نسته. بیا څومره په دوی باندې د نارینه ول خو فشار دی؟
دا یو شاید کنه، دغه د وظیفه خو خلک د حکومتونو نه غواړي، اما د وظیفه نه مهمه خبره دا ده چې یو چا بنې چې په یوې ښځې بنې، په یوې خور بنې، په یوې مور بنې، پلار او ورور یې لورې نه ونکي کنه، ورور یې هغه خپل حق ورته ورنکي، د حکومت نه نو د وظیفې څه تمه بیا ولري کنه؟ حکومتونه خو به بدلېږي، ښه بد به راځي پکې، دا یو اړخ ده. خو هغه خوني اړیکه خو نه سړېږي، نه خرابېږي. خور او ورور خو هېڅ وخت سره نه بېلېږي کنه. دغه ورور چې رحم ونکي نو د یوه چارواکي نه به څوک څه تمه لري؟ که زه یوه ښځه اوسې معولي نه، سوال مې دا دی که ورور مې را سره دغه خدای را کړی حق مې ورور راته نه راکوي، نو بیا د ملا نه څه وغواړم؟ بیا د وزیر او د رئیس او د والي نه څه شی وغواړم؟
اوس خو په کورنیو کې هم دغه وضعیت ده چې میړه، ورور، پلار مېرمنو ته د هغوی خپل حق نه ورکوي، او بیرون هم چارواکي دا ډول چلند سره کوي. بیا راځو د ښځو په مشکلاتو باندې.
مسله ده، زه دې اړخ ته ډېر توجه نه کوم، کنه حکومتي اړخ دی چې سیاسي اړخ لري. دغه د یوې خور حق اول په کورنۍ کې په پلار باندې ده چې سم نوم ورته کیږي کنه، دې ته ښه تربیه ورکړي، ښه خواړه ورکړي، سالمه تربیه کړي، تعلیم پې وکړي، خپل حقوق ورزده کړي کنه، چې دا بل ورځ چې پخلی ورزده کړي. دغه اخلاقي نظام ده په افغاني ټولنه کې، وخت چې دغه چلند او دغه حقوق چې پلار باندې دي، په پلار چې وفات بیا په ورونو باندې دي، دوی ورته نه ورکوي کنه. دا علت څه ده چې مخکې ما ویل مریضه ټولنه ده، او په دې کې نارینه ټولنه ده، هغه اساس باندې هماغه ورور په کور کې حق نه ورته ورکوي، بیا همدغه ورور تللی ده رئیس شوی ده حق ورته نه ورکوي، همدغه ورور تللی ده وزیر شوی ده دا حق ورته نه ورکوي، همدغه ورور والی ده دغه حق ورته نه ورکوي. کنه همدغه ورور بیا د بلې ښځې میړه ده، کنه د بلې ښځې خاوند ده، هماغه حقوق خپلې ښځې ته نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ چې پلار یې د ده مور ته نه دي ورکړي، دی بیا نه ورته ورکوي. ډېره یوه ساړه دوامداره مبارزه غواړي، اخلاقي اړخ یې ډېر دروند ده. دا په یو نظام براشي هغه د شل کاله جمهوریت هر څه وکړو 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 منډې وکړي څه خو لاړه خلاصو کنه، حکومتو باندې دا نه کېږي. زه اوس دا وسازره مثلا زه د شپږو لورانو پلار یمه، دوه درې لورانې مې په کور باندې ناستې دي، شپږمه اوومه یولسم صنف کې وي، درس نه وایي، زه ورسره رواني مشکل لرم. نو زه چې ورسره لرم زما لوران خو یارو مرو لري، دا ستونزه ده کنه. ولې یو بل څوک ده مثلا یو نه په زراو په لاکاو په میلیونونو باندې دا ورته هېڅ معلومه نه ده چې مالور لوستې ده که نه لوستې ده.
کله دې راته وایي د تاسو په خپل کورني نظام کې څومره دا مسایل په پام کې نیول کېږي چې هغه حق حق ده، حق دې الله نوم دی، څومره دا په نظر کې نیول کېږي او ښځو ته ورکول کېږي؟
یو خور لرم برخه مې ورته ورکړی ده، که لورانې مې زامن ته مې وصیت هم دغه ده چې ورته ورکوي به د میراث په چوکاټ کې. د تعلیم په برخه کې غټه لور مې لوستې ده، لیسانسه ده، پښتو ادبیاتو نه فارغه ده، نورې چانس رانه وړکني درس به ویلی و بالاخره خپل ژوند ته بیاد اقل هغه خپل اولاد خو سم تربیه کولی شو که تعلیم یې کړی وی. یو لوستې ښځه او د نالوستې د اولاد فرق ځمکه او آسماني دا چې څوک خپل اولاد باندې دا لورینه نه لري هغه نو جاهلیت په وخت کې هم خلکو لورانې ژوندۍ
دغه نارینه چې د میرمنو په حق باندې سترګې پټوي، ولو که هغه یې لورې ده که یې خور ده که یې امه ده که یې خاله ده که یې هر څه دي، مثلا حق لري په کور کې نه ورکوي، داسې راته وایي آیا دغه کوم څه چې د ښځو له حق نه دوی ځان ته اخلي دا د دوی په ښه لګېدلی سي، او که په داسې یو څه ورنه مصرفېږي چې هغه هېڅ ځای نه نیسي دا هم نه پوهېږي دا په کومه لار راغلې په کومه لار لاړلې.
نه چا خوړلی ده، دا دنیا چا خوړلې ده؟ د نورو نه پاتې ده، موږ ته موږ نه به پاتې وي نورو ته، همدغه تسلسل به روان وي. هر څوک به بیا د خپل د دغه ژوند تاوان ورکوي، حساب به ورکوي، په دنیا به یې ورکوي، په مریضۍ کې به یې ورکوي، په بې عزتۍ کې به یې ورکوي، په تکلیفونو کې به یې ورکوي، خو بالاخره په آخرت کې به هم ورکوي. په دې باندې خو به ایمان لري، او څوک یې چې نه لري داغه نه بیا ګیلام نشته دی. مونږ خو الحمدلله مسلمانان سو په دې باندې باور لرو چې زما خور حق لري، زما مور حق لري، زما لور حق لري، او که په دنیا مې ورنه که په آخرت کې به زه د دې حساب ورکوم.
تاسو د یو داسې کس په توګه چې لوست یاستئ په دې پوهېږئ څومره خواشینی کېږئ، څومره خفه کېږئ چې کله خپلې ټولنې ته ګورئ چې ښه ته خو په دغه پوهېږئ چې دغه د دې مېرمنې حق دی مګر نه یې ورکوي، څومره خپله خفه کېږئ خپل وجدان سره؟
د رواني لحاظه د صحي لحاظه خفه په دې مې چې ستونزه زه په افغانستان کې لرم، از ما د لورانو د تعلیم ستونزه ده. زه ورسره خپل رنځور یم، خپل ورسره مریض یم، خپل ورسره احساس د تکلیف کوم.
دغه نور دوستان مې هدف و، نور دوستان چې ته وینې خو شاته دي چې دوی هغه د ښځو حق په کور کې نه ورکوي، بیرون خاصې اوضاع ټولو ته معلومه ده چې بیرون اوس د ښځو حق نشته، په دغه کور کې تاسو وینې د خپل دوستان خپل خپلوان تر اوسه چې موږ تاسو خبرې ورباندې کولې دي هم دغه دوی کړه وړه تاسو څومره خفه کوي؟
سل فیصده مې خفه کوي. په دې موضوع زه چا سره سیاست نه کوم کنه، د یو انسان په توګه باندې، د یو مسلمان په توګه باندې، د یو ښځې د خاوند او د یوې ښځې د زوی، د بلې ښځې د ورور په توګه باندې، د بلې جلۍ د پلار په توګه باندې همغور مشه چې دا ټولنه دردمنده ده، زه هم ورسره دردمند یم.
درته وایي آیا کوم وخت داسې کوشش کړی ده چې یو چا ته ورته ووایي که څه هم تاسو په دې پوهېږئ چې هغه خبر ده، هغه لوستي چې حق څه ده مګر بیا یې په نظر کې نه نیسي، خور ته مور ته لور ته حق نه ورکوي، کوم وخت داسې کوشش کړی چې داسې یو چا سره کښېنئ ورته ووایي چې دا کار دې تاسې سم نه دی؟
لفظي جنګ مې کړی، جنجال مې کړی، د ماماګانو سره مې کړی، د خپلو خپلوانو سره مې کړی، دوستانو سره مې کړی، د کلیوالو د کوڅه والو سره مې کړی ده چې حداقل خپله غاړه خلاصه کړي، همداسې سبا مری تاسم دا ژوند تر آخره پورې نه ده. اکثره مې په دغه په مړو کې ویلي دي چې دا پلانۍ مړ شو، هغه د دغه حساب یې پاتې شو، ستا په ږیره کې سپین لګېدلي، تم سبا مری، د حساب دې پاک کړه، د خوندو سره دې پاک کړه، د خوریانو سره دې پاک کړه.
په دغسې یو وضعیت خو مېرمنو ته به موږ او تاسو یو څه ولرو، د تاسو مشوره به دوی ته څه وي چې کله داسې وضعیت سره مخ کېږي دوی خپله د ځان لپاره څه کولی شي؟
سبا ما ښځو ته خوندو ته مشوره دا ده چې دوی د خپل شرعي حقوق، هغه حقوق چې په دین کې ورکړ شوي دي، په مدني ټولنه کې هم نشته دی، په اروپایي ټولنه کې هم نشته دی. فرق په دې کې ده چې هغه خوندې چې لوستې دي دا خپل حقوق دی باید لیست کی، دا باید فهرست کی، دا باید جنبندی کی، دیو ته هدف وټاکی، دا همدغه اصول په چوکاټ کې باید دا خپل حقوق وغاړي.
خلکو سره ویره ده، دوی وهل کیږي، ټکول کیږي، بندي کیږي، حتی
ورته فرق کم ده کنه. هغه فرق په دې کې ده چې موږ حقوق چې غواړو په بل سیستم کې غواړو.
په اخر کې به یو ډاډ میرمنو ته ولرو چې دا وضعیت تیریدونکی دی، دوی د حوصله ولري که چیرې په کور کې
دي. خدای وایي چې الله جل جلاله وایي بسم الله الرحمن الرحیم وتلک الایام نداوی لها بین الناس، دا ژوند چې دا وای، دا قدرت چې دا، نظام چې دا، امکانات چې دی، پیسې، شتمنۍ، هر څه د انسانانو په منځ کې وای بدلیږي را بدلیږي. نن به د ستاسو سره یې سبب د ما سره یې دا وضعیت داسې نه پاتې کیږي، حتماً بدلیږي. اما خبره دا ده چې سل ظلم بدل شي، زما او ستا وضعیت نه بدلیږي. موږ ستونزه لرو، موږ آماده نه استو چې دغه لس کاله، پنځه کاله وزغمو، خو پنځه کاله بعد مثلا داسې یو وضعیت کې ځان برابر کړو چې هغه ریفار امنځ شوی، هغه کې د زمنګ حقوق تامین شوی. منګ سترګې پټې کو، منډه کو، منډه چې کو سترم په کله په دیوال لګیدلې، کله په ونه لګیدلې، کله په تیګه لګیدلې، اخر په دې باندې نه پیږي چې چیش ته فار منډه کړی دا سشم لاس سره وړي دی او سشم د لاس ور کړی دی. دا محاسبه نه لرو کنه.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې، سلامات اوسئ.
الله مو ساته، خوشاله اوسئ.
درن دوستانو، دا و دې دیونه دی اساسي او بشري حقوقونو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د خځو په حقوقونو باندې خبرې وشو. او لمونږ سره میلما و عبدالقادر افغان تربیه پرزه کې چې است علامه مال او ملګری.